تو بشنیم که چی ها در این برنامه دارن. خوش آمدین سروان صاحب.
مننه از تره مشنه ایمی صاحب. قدر منو آوردون که تاسی تا هم سلامون آوردی کم ساعت 8 بجه. د خبرونه کې به واوري چې ازبکستان سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه دی. د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه واوري. د کابل ښار په پرونی بمی حمله کې یو تن وژل شوی او 14 نور روبل دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ویسټ انډیز سره مسابقه لري او د پاکستان یوې محکمې شل تنه چې د یوې عیسوي جوړې په سوځولو تورن ول تبریه کړل. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار د حضوري چمن په پرونی چاودنه کې یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانې ویان بصیر مجاهد بیگ آزادی رادیو ته وویل چې چاودنه د ماښام په شپږ نیمو بجو وشوه. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح ویلي چې په دې پیښه کې 14 تنه ژوبل شوي دي. د حملې هدف د افغانستان د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو پرلتو چې د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په پاکستان کې د پښتنو د ژغورنې غورځنګ په ملاتړ پیل کړی دی. د پرلت یو تنظیمونکي عنایت ساپی آزادی رادیو ته وویل
موږ د خیلی په دنده کې چې یو ویناوال خبرې کولې ملګري ناست وو. یو ناڅاپه یو انفجار غږ واورېدل شو، نو ډېر قوي ولته او ملګري وغورځېدل، زخمیان شو. په دغه وخت کې موږ د خیلی له بیرون ووتو، په هغې په انتقال باندې شروع کړو.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر سید علي نقي کمال خرازي ویلي چې په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې افغانان مشري او ملاتړ وکړي. د ارګ په خبر پانه کې چې پرون شنبه خبره شوه، د خرازي له خولې ویل شوي چې تهران له کابل سره همکاري ته تیار دی. خرازي پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره وکتل. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ لوبډلې نن یکشنبه د نړیوال جام د غوراوي د لوی په پایلوبه کې مخامخ کیږي. دا مسابقه د زیمبابوی په مرکز حراری کې کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکي لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی د مسابقو اتله وګڼل شي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې د جمعې په ورځ د آیرلند د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د پاکستان یوې محکمې پرون شنبه شل کسانو ته چې د یوې عیسوي ښځې او د هغې د میړه د سوځولو تور ورباندې لګېدلی و برعت ورکړ. شهزاد مسیح 25 کلن و او د هغه ښځه شمه شهزاد 24 کلنه وه. هغوی په پنجاب کې د خښتو د پخولو په بټۍ کې کار کاوه. په 2014 میلادي کال پر هغوی تور لګېدلی و چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی کړی او بیا یو شمېر کسانو حمله ورباندې کړی او سوځولی و. خو وروسته څرګنده شوه چې تورونه بې بنیاده و. د پنجاب پولیسو هغه مهال د سیمې زیات خلک د پیښې په تړاو ونیول. په 2014 میلادي کال د لاهور محکمې د دې پیښې په جرم 15 تنه په مرګ او لاس نور په بند محکوم کړل. د محکمې څارنوال عبدالرؤوف پرون وویل چې محکمې شل کسانو ته چې وروسته د پیښې په تړاو نیول شوي ول برعت ورکړی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې لسګونه زره کسانو پرون شنبه هغه ښوونځي ته نږدې اعتراضي غونډه وکړه چې څو ورځې مخکې زیات شمېر ښوونکي او زده کوونکي د یو وسلوال له لورې په ډزو ووژل شول. اعتراض کوونکي ښوونځي ته په نږدې پارک راغونډ شول او غوښتنه یې وکړه چې په متحدو ایالاتو کې د وسلو قوانین بدل شي. په واشنګټن کې هم پرون زموږ د ژوند لپاره ماشته شایي زرګونه کسان ورغلي وو او په ښوونځیو کې پر ښوونکو او زده کوونکو د وسلوالو حملو پر ضد اعتراض څرګند کړ. په واشنگتن کې اعتراض کوونکي آلان شوروفسکي وویل
I'm against gun violence. I think we have to make our children safe.
د وایزه د وسلوال تشدد خلاف یم. موږ باید خپل ماشومان امن کړو. دا بالکل د منلو نه ده چې په امریکا کې یو سړی کولای شي چې وسله په پیسو واخلي. د فبروري په 14 د فلوریدا ایالت په پارکلند سیمه کې یو 19 کلن زده کوونکی د خپل ښوونځي پر ښوونکو او زده کوونکو ډزې وکړي او ولستنې وبښل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قومندانۍ وایي په لیبیا کې د دوی د ځواکونو په هوایي هوایی حمله کې دوه تیرورستان وژل شوی دي. د قومندانۍ په خبر پانه کې چې پرون شنبه خبر شو ویل شوی چې حمله د لیبیا په جنوب کې شوی او په څیرونو کې معلومه شوی چې هیڅ ملکی وګړي ته زیان نه دی اوښتی. او د پاریس په آیفل برج، د لندن په بیگ بن، د مسکو په سور میدان او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې تېره شپه برېښنا په دې هدف قطع شوه چې د خلکو پام د اقلیم بدلیدو ته واوړي. د مځکې ساعت په نوم په دې ډول اقلیمي بدلون ته د خلکو د پام اړوله هڅه لومړی پلا په 2001 کال په آسترالیا کې وشوه او اوس د نړۍ په 180 هیوادونو کې د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره برېښنا پرچاو کیږي. د برېښنا په قطع کولو اقلیمي بدلون ته د خلکو پام اړوونکي وایي دا کار د اقلیمي بدلون لپاره تر ټولو د ستر حرکت یوه برخه ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوتریش وویل دا ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په خلکو او مځکې یو شان ستر فشار دی. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. سبا به ازبکستان د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
دا ډیره مهمه غونډه ده. دلته یو ملي او منطقوي او نړیوال اجماع هم موجود ده په دغه کنفرانس کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي د حکمتیار دا نظر ردوي چې وایي پارلمان پر یوه تجارتي مرکز بدل شوی. په اورسګان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې له 3 څخه یوازې 3 فعال دي.
زموږ مکتب چې دی ترل سوي دي، چوکیانې، کلکینان، دروازې ګرده چور سو، د مرکز ترین کور څخه شاوخوا نورې ټول ښوونځي ترل سوي دي او یې زده کړې ته فرصت نه ورکوي.
مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرض دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او اف ام 3.15 چپه دوام کوي. اوس 7 بجې او 2 دقیقې دي. د هم د خبرونه لومړی موضوع ازبکستان به سبا دوشنبه د افغانستان پر وضعیت د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې چې په تاشکند کې جوړیږي، د افغانستان د حکومت پر استازو سربیره د امریکا د سیمې د یو شمېر هیوادونو او د نړیوالو ټولنو چارواکي ګډون کوي او د غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر امکاناتو بحث دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیب وړاندې کوي.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سوله په خبرو کې د ملګرو ملتونو، د امریکا د متحدو ایالاتو، روسیې، چین، د اروپایي اتحادیې، پاکستان، سعودي عربستان، ایران او متحده عربي اماراتو استازي ګډون کوي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامبس د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په تاشکند کې په روانه غونډه کې به یو اربیا له وسلوالو طالبانو د سولې په مذاکرو کې د ګډون پر غوښتنه بحثونه وسی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تاشکند کې غونډې ته د وسلوالو طالبانو استازي نه دی بلل شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی په دې اړه د ازادي رادیو خبريال ته وویل دا غونډه د دولتونو د لوړو په چارواکو او استادو ترمنځ ده، نو د طالبانو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. په تاشکند کې د افغانستان په اړه غونډه به د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسیږي. ډیپلوماټ خبرونه ویلي چې د هغه اعلامیه د متن یو کاپی ورسېدلې چې ټاکل شوی د تاشکند د غونډې په پای کې خبره شي. د ډیپلوماټ په حواله په اعلامیه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسه او د لنجې د سیاسي حل پر منډلو ټینګار شوی او د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکرو د رسمي پیل یادونه پکې شوې ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو کتونکو عمر سمت پرون له کاناډا په ټلیفوني مرکه کې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دا کنفرانس په داسې وخت کې جوړیږي چې د افغانستان مسأله یو نوی پړاو ته داخله شوی، یعنی له یو لوري د افغانستان حکومت وسوالو طالبانو ته د سولې یو مکمل او هر اړخیز وړاندیز کړی او دوهم د افغانستان او یو شمېر هیوادونو لکه امریکا، سعودي عربستان او ځینې نورو ترمنځ خبرې روانې دي چې د افغانستان لانجې ته د یو سیاسي حل موندلو لپاره د هڅو د اهمیت څرګندونه کوي. د افغانستان ولسمشر د فبروري 28 نیټه د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې نوې پلان اعلان کړ، خو وسوالو طالبانو لا رسمن جواب نه دی ورکړی.
و هم ورېدل چې سبا په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال غونډ جوړیږي. فرشتي جلال زی په دې اړه په واشنگټن کې د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو له یو کتونکي محمد شفیق همدان سره مرکه کړې او په پیل کې پښتنو برڅخه کړې چې د تاشکند غونډه څومره مهمه ده.
دا ډیره مهمه غونډه ده په دې معنی چې اول دا چې دا د کابل د پروسې یا د کابل د غونډې په تعقیب باندې پیل کیږي، دویم دا چې په داسې یو ځای کې ده چې هغه د سیمې په اوضاعو کې بالخصوص د افغانستان په حالات کې تقریبا بېغرض شانتې ده، او درېیمه خبره دا ده چې دلته یو ملي او منطقوي او نړیوال اجماع هم موجود ده په دغه کانفرانس کې، یعنی د روسیې خارجي وزیر ګډون، د امریکا مشرتابه هیات هم راځي، تر څنګ د اروپا اتحادیې د خارجي چارو رئیس راځي، د افغانستان رئیس جمهور باصلاحیت هیات له نور مختلف هیوادو څخه هم راځي.
طالبانو تر اوسه د کابل پروسې ته کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، نو دوامه پروسه به څه فایده وکړي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې طالبان ته دا یو طلایي چانس ده. دین نور ښه چانس د طالبانو لپاره نه پخوا و، نه کېدی شي په آینده کې هم وي، ځکه چې افغان حکومت هم په پرانستې غېږه طالبان ته خلاص ویلی چې که دوی دی شي بېرته دوی د یو سیاسي ګوند په توګه مني، دوی ته د سیاسي فعالیتونو اجازه ورکوي، خوندیتوب ورته ورکوي، او همدارز حتی په دې هم افغانستان حکومت قانع شوی چې اساسي قانون ته بیا کتنه بکوي. نو زه فکر کوم چې طالبان چې لا تر اوسه پورې غبرګون نه ده ښودلی دا هم یو ښه خبره ده، او تر څنګ پاکستان باندې هم فشارونه ډیر دي د نړیوال ټولنې لخوا.
همدم صاحب، تاسو وویل چې طالبانو ښه خبره ده چې تر اوسه دریز نه دی څرګند کړی، ولی دا سوال ځکه کوم چې دوی تشدد ته خو شدت ورکړی، یعنی په افغانستان کې ډېری خونړۍ حمله وسوې د کابل د پروسې څخه ورسته، نو آیا دا په یو ډول د دوی جواب نه دی؟
نه، خو زه فکر کوم چې لا تر اوسه هم دوی هغه رسمي جواب دریز نه ده معلوم. که د کویټې شورا د هلته په قطر کې د طالبانو دفتر ده، دوی دوه رسمي لوی چینلونه وسه پورې د سکم رسمی او جدی خبرګون نه ده خودله، خو تر څنګ ځین نور طالبان چې د پاکستان د ایس ای د ځین نور کړی تر کنټرول لاندې دي، هغه ځین منفی عکسالعملونه ښکاره کړي، او بدون شک خپل مقاومت خپل جنگ ته به دوام ورکړي تر هغه پورې چې بدون شک یو توافق ته ورسیږي. بدبختي دا ده چې د پاکستان تر څنګ موږ چې روسیا هم په لویه کچه باندې د طالبانو ملاتړ کوي، دوی ته پیسې ورکوي، خو په نهایت کې د په باور یم چې نور طالبان هم ستړي شوي او غواړي چې دغه چانس نه په خټو ګټه واخلي. خو البته په دې غونډه کې به طالبان ګډون نه کوي، داسې توقع هم نه کیږي چې دې غونډه کې د سولې مذاکرې لاستیک شي. خدای او خلاره ده چې طالبان د فرد مذاکرې لاري هم وري، او تر څنګ د خکیلو هیوادونو او د افغانستان چې دغه جنگونو قرباني ده، دوی د پر یو ښه د مذاکراتو زید از که روسیا شته، پاکستان شته، امریکا شته، افغانستان او د افغانستان نور متحده ایوادونه د هندستان او امارات او عربستان سعودي په ګډون دا ټول ګډون کوي.
په واشنگتن کې مشته افغانستان د سیاسي او پوځي چارو کتونکو محمد شفیق همدمو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونه چې د افغانستان پارلمان سوداګریز مارکیټ بللی وو بے بنسټه بولي، خو د ولسی جرګې یو شمیر نور غړي د ښاغلي حکمتیار څرګندونه په ځای بولي او په دې برخه کې د څېړنو غوښتنه کوي. نور حال د واصل وسال پر راپور کې.
د افغانستان په ملي شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار انتقاد د ولسی جرګې د اداري پلاوي د یو شمېر غړو لغ پرګون سره مخ شوه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د دغه جرګې د شنبه ورځې د ناستې مشري کوله، د حزب اسلامي له مشر غوښتل چې په راتلونکي کې د لا داشن سرګندونو ډډه وکړي.
زه شخصا دې ته ډېر اهمیت په دې نه ورکوم چې هغه یو شخص ته د دې وطن یو وګړی ده، کوای شي چې خپل نظر ورکړي لکه نور کسان چې ورکړي، ولې د دې په خاطر چې د یو حزب رهبر دی او د حزب ډېر لوی حزب دی، څو سارات کړل زه فکر کوم چې د خپلې کوانټیا سره سره شی وو د بریخي په دې وجه باندې خوښ دا غدې چې د بودیول سیجر کې په مورد کې دا غسیل به پڅټه سارات ونه شپایند.
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې دوشنبې په ورځ ننګرهار ته ولاړ او هلته یې په یوه غونډه کې د افغانستان په ملي شورا انتقاد وکړ او ویل چې د افغانستان اوسنۍ ملي شورا په یو سوداګریز مارکیټ بدل شوی. د حزب اسلامي مشر له خلکو غوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د وړو کسانو ته رایه ورکړي. له دې وړاندې د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم د یادو څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې که ښاغلی حکمتیار د ځینو شخصیتونو او ملي شورا په وړاندې خپلو دا شان تعرض ډوله څرګندونو ته دوام ورکړي دوی به هم چوپ پاتې نه شي. ښاغلی مسلم یار د تیرې سه شنبې په ورځ د مشران جرګې په عمومي ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته په خطاب کې وویل چې ننګرهار د علم او ادب ټاټوبی دی نه د وژونکو او ټوپکیانو. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی حکمتیار په خپل دریځ ټینګار کوي. نوموړي د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د دغو غبرګونونو په ځواب کې وویل
په اوسني پارلمان کې ځینې وکیلان داسې دي چې خپل معاکلین پرې شرمیږي، داسې وکیلان بیا پارلمان ته ملیش. متاسفانه ځینو کړیو بیا هم د تحریف او افترا لار ورک حساسیت او مخالفت وش او دا هم په دې حال کې چې ما د هیڅ چانوم نه دی اخیست.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې ګوندونه او د خلکو استازي باید د مخالفتونو پر ځای ملي یووالي ته کار وکړي او پرې نږدي چې د هیواد دښمنان له دغه وضعیت نه ګټه پورته کړي. دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې یو شمېر استازو په یو بل د فساد تورونه لګولي او په معاملو یې تورن کړي دي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د ښاغلي حکمتیار وروستۍ څرګندونې تاییدوي او د دریز ملاتړ کوي. د دغو وکیلانو له ډلې عبداللطیف فدرام وایي د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ډېرې خبرې پر ځای دي او په دې اړه باید څېړنې وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ګڼو نورو سیمو په شان پرون په اروزګان کې هم نوی تعلیمي کال د یو ښوونځي د زنګ په کرنګولو سره پایل شو. خو زده کوونکي او نور خلک وایي چې د ښوونځي د زنګ کرنګول یو سمبولیک اقدام دی، ځکه چې په دغه ولایت کې اکثره ښوونځي بندې. له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
زکون کې د غزنګي وازی ته شپنوم زنګ یادوي، زکه د دې په خبره چې د تیرو دوه کلونو په څیر سش کال بیا هم شوونځي پر مخ تړلې دي او زیات شمیر ماشومان لزدکړو به برخي پاتې دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د لورو پروتو سیمو یو شمیر زکونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
از موږ مکتب چې دی ترل سوي دي چوکیانی کلکینان دروازې ګرد چورسو او خلک یې وی موږ دغه غوښتنې د دولت څخه لرو چې موږ ته دغه مکتب خلاص کړي او دا زمینه موږ ته برابر کړي چې هغه زموږ خلک چې دی تحصیل وکړي، علم وکړي.
تقریبا چې په در مرکز ترین کور څخه شاوخوا نورې ټول ښوونځي ته رسوي دي او هېڅ زده کړې ته فرصت نه ورکوي. دا غواړو چې خپل وطن راته آباد سي او خپل ښوونځي راته پر مخ پلانستل سي او خپل زده کړو ته هلته دوام ورکړو.
له دې سره دغلته قومي مخور هم د پوهنې پر بهیر نیوکه کوي او د فساد تورونه پرې پوري کوي. دغه قومي مخور غوښتنه کوي چې ماشومان ته دې تړلې ښوونځي خلاص شي. قومي مشر ملک محمد تاووس داسې وویل
موږ تاسو ته ورونو ټولو ته معلومه ده چې روزګان د تعلیم په بخش کې ډېر شاته پاتې دي. داسې مکتبونه ستا چې خالي ماشې وځي او معلمان نه وي، باید د دغو سره په کلکه لیدنه او کتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته لسګونه خلکو چې زیاته برخه یې خپله د پوهنې ریاست کارکوونکي وه په دې موخه لارین وکړ چې د پوهنې په ریاست کې پراخ فساد شتون لري او باید دولت یې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایتي اداره او د پوهنې ریاست مسؤلین له خلکو غواړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. په داسې حال کې چې دغلته زده کوونکي وایي یوازې د ګوتو په شمیر ښوونځي تش په نامه پر مخ خلاصې دي. د پوهنې سرپرست رئیس عبدالرازق کوپا او د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید په دغه ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل د ورځې په مناسبت په یو غونډه کې داسې وویل
د ګرانو نارینه او ښځینه شاګردانو څخه چې د هیواد راتلونکي وته په انتظار دي، هله کوم چې نوي تعلیمي کال په پوره شوق او جوش سره پیل کړي.
نو د دغه تنګیز بانانو ته مې دا توصیه ده چې د علم په زده کړه کې جدي کوشش وکړي.
د یادونې وړ ده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 330 ښوونځي شتون لري چې له جملې څخه د مسؤلینو په خبره په تیرو دوو کلونو کې یوازې 13 ښوونځي فعال وي او پاتې نورې ټولې د زده کوونکو پر مخ تړلې وي.
د کونړ په یو شمیر سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال پرون پیل شو. د دغه ولایت د معارف مسؤولان وایي ولس ښوونځیو ته وړیا ځمکه پیدا کړې او نږدې 15 میلیونه افغانۍ د ودانیو د جوړولو لپاره راټولې کړي، خو زیات ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. په دې اړه له کونړ د روحلا انوري راپور واورئ.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسمشر له غوښتنې خلک خبر کړي او تر دې دمه یې نږدې 20 ښوونځیو ته ځمکه پیدا کړې ده.
تر دې دمه موږ تقریبا 19 ښوونځیو ته چې 19 جریبه ځمکه کېږي دا پیدا کړې ده. موږ تر اوسه پورې تقریبا 4.5 میلیونه افغانۍ مرسته ترلاسه کړې ده.
همدرد وایي دوی د عامه پوهونې کار ته دوام ورکوي او هیله لري چې نور کسان به هم همکاری ته وهڅیږي.
لام هلی ځلې کو چې باقی پاتو ښوونځیو ته ځمکه پیدا کړو، زمونږ غونډې او زمونږ مشورې او زمونږ مجلسونه د ولسونو سره او د سوداګرو سره او شتمنو خلکو سره جریان لري او خلکو ته دا فکر ورکړو چې معرف د دوی معرف دی او زمونږ شریک معرف دی او په ګډه سره کار کوو او یو بل لاسنیوي وکړو.
هغه وایي په معرف کې د ښوونځیو د ودانیو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي ښوونکو ستونزه هم جدي ده او دوی کوخخ کوي چې یاد مشکل هم حل کړي.
عمده ستونزه زمونږ دا ده چې موږ تقریبا تر اوسه پورې 80% مسلکي استادان روزلي په درمالمینو دي چې اوس زده کړې کوي، خو په مجموع کې زمونږ مسلکي ښوونکي کم دي. نو دوی کله مسلکي ښوونکي غیر مسلکي مضامین هم تدریس کوي. دې ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره موږ پلان لرو ان شاء الله.
ښوونکي وایي دوی سره د کورونو جوړولو لپاره د ځمکو ورکولو او معاشونو زیاتولو ژمنې شوي، خو تر اوسه نه دي عملي شوي.
مولای فضل غنی اسداباد خر ځوان مشر ټولنې مرستیال چې دا غینې یو د استادانو د معاشونو کمواله ده. نور ولایتونو چې ځمکې ورکړل شوې د کونړ ولایت کې غزمه کې یو د کم تعهدات شوې د ماریبان سره هغه سره نه دي رسیدلي، نیمګړی پاتې دي. باید دغه معنی غوړو شي چې ځمکې ورکړل شي کوم وعده چې د رئیس جمهور صاحب ترخوا شوې دي او کوم وعده چې د وزیر صاحب ترخوا شوې دي هغه باید ول استادانو سره پوره شي.
ولسمشر غنی ښوونکو او معرف سره د نوو ژمنو ترڅنګ پخوانی ژمنو پوره کولو وعده هم وکړه او خونکو ته د خونیز نوی کال د پیل په مراسمو کې ډاډ ورکړ چې د خونکو شته ستونزې به هواری کړي. په کونړ کې اوس مهال 1501 بابا خونځي موجود دي چې په کې 100,000 وزرز د کونکي په زده کړو بوختي، 40,000 زیات انجونې دي، خو اکثره خونځي ودانۍ نه لري او که خلک همکاري وکړي نو امکان لري چې یاد ستونزه به هم ډیر زر حل شي.
په خوست کې د نوې تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې چارواکو وویل چې د لرو پرتو سیمو ښوونې او روزنې او د نجونو تعلیم ته به ځانګړې توجه وکړي او هغوی ته به د زده کړې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې به د پوهنې د کیفیت د ښه کولو ترڅنګ د لرو پرتو سیمو ښوونې روزنې او د نجونو د زده کړو لپاره د پوره اسانتیاو د برابرولو لپاره کار وکړي. د پوهنې مسؤلینو د شنبې په ورځ د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مراسمو کې له خلکو او د ټولنې له مخورو هم وغوښتل چې د ښوونیز بهیر د ښه کولو لپاره دوی سره هر اړخیزه همکاري وکړي. نصیر احمد روخان چې په یادو مراسمو کې ګډونوالو ته د خوست د پوهنې د نوي رئیس په توګه ورپېژندل شو، په خپلو خبرو کې ویل چې په لرو پرتو سیمو کې به د پوهنې د بهیر د ښه کولو لپاره هڅې وکړي. د خوست ولایت
لرې پرتې سیمې باید نورې محروم سیمې نه وي او ښوونځي متونه دا منظم لاسرسي ولري. مبحث وکړو چې انجونو ته د اسلامي او ملي ارزښتونو پر اساس ټول سره منظم چاپیریال رامن سپو.
خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی د ولایتي ادارې له اړخه ژمنه وکړه چې د پوهنې د ښه کولو لپاره به د دوی ټول امکانات د معرف سکتور په خدمت کې ورکي.
ان شاء الله ډاډ ورکوم چې د افغانستان په خاطر، د دې زوریدل ملت په خاطر او د دې مهم حیاتي او سرنوشت ټاکونکي سکتور په خاطر ټول ولایتي ادارې تاسو په څنګ کې ده، په خپل ټول توان په خپل ټول قوت سره دغه سکتور د لا پیاوړتیا لپاره کار وکوي.
د اجرایي ریاست ارشد سلاکار وزیر الحاج غازی نواز تنی په ټولنه کې د بی عدالتۍ د رامنځته کولو لپاره له خلکو غوښتل چې خپل اولادونه ښوونځیو کې شامل کړي،
کوشش وکړي خپل ماشومان ټول مکتبونو کې داخل کړي، کوشش وکړي خپل کور چې ساتي داسې معرف هم وساته کڅنګه د کور ضرورتونه پوره کوي، خپل تجارانو هم حکم چې داسې دي د خپل معرف مکتبونه پیوړي کا مدرسې ته توجه وکا چې خلقم علم زده کی بیا به عدالتۍ نه.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان تنیول په نوی خوانیس کال کې باید ډیره پاملرنه د پوهنې کیفیت ته وشي.
کامل هاس خو خپل خلک دی لوالدی کوشش کوي بل کل تک داسې غونډې چې زیاده شوی چې زموږ معرف کامل هڅه کوي چې په کیفی لحاظ هیڅ نه کنګرتیا موږ نه احساسو دغسې معرف ولرو.
په خوست کې د نوي خوانیس کال د پیلېدو په مراسمو کې د ځایي چارواکو، مدني فعالانو، قومي مخورو او اوسیدونکو سربیره د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو د بیلابیلو ښوونځیو ګڼو زده کوونکو او ښوونکو هم برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې یو شمېر ممتاز ښوونکو ته ستاینلیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د نوي خوانیس کال د پیلېدو په مراسمو کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ترانې هم زمزمه کړې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زمو شخله اساسی رادیو اوري وس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
Stars and Stripes په خپل ورستي غنه کې په یو مطلب کې لیکلي چې د روسیې د وسلو د تولید پر شرکتونو بندیز لګول به په افغانستان کې د روسیې می ولز دوله هلیکوپټرو د ترمیم چاري ستونز منې کړي. د ورسپنې په لیکنه په داسې شرایطو کې روسی هلیکوپټر شاین ونسې کولای تر راتلونکي کال وروسته خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په داسې حالاتو کې د لیکوال په خبره د سرتیرو او نورو اکمالاتو په انتقال کې د افغانستان وړتیا محدودېږي او د یاغیانو پر وړاندې جګړه او دا هدف چې دا جګړه باید د نړیوالو ځواکونو په ډېر لږ حمایت ترسره سي له خنډ سره مخامخ کیږي. امریکا شپږ میاشتې وړاندې پریکړه وکړه چې افغانستان ته بلک هاک هلیکوپټرې ورکړي چې تر اوسه یې یوازې یولس الوتکې افغانستان ته رسېدلې دي او ټاکل سوې تر 2024 کال پورې د دغو الوتکو شمېر چې افغان پوځ ته ورکول کیږي 1950 ته ورسېږي. Stars and Stripes ورسپانه چې د امریکا پوځي خبرونه خبروي زیاتوي چې د دغو هلیکوپټرو لپاره د افغان پیلوټانو او عملی روزنه پیل شوې ده او د جګړې په اوسنی فصل کې شایي له هغو کار واخیستل شي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې افغان پوځي قواوی له روسي هلیکوپټرو سره بلدیت لري او شایي د امریکا هلیکوپټرو کارول ورته ستونزمن وي. خو د امریکا د هوایي ځواک د تعلیمي ډلې قومندان وایي چې افغانان د جګړې تجربه لري او د دې ډول هلیکوپټرو کارول ورته آسان کار دی. لیکوال د دغو چارواکو له قوله لیکلي چې هدف یې د روسیې پر می ولس ډوله هلیکوپټرو انتقاد نه دی او د الوتکې ډېرې بریالۍ دي، خو وایي که چیرې د هغو د ترمیم او خوندیتوب زمینه مساعده نه وي نو باور نه سي پرې کېدای. ګڼو هندي ورځپاڼو بیا د افغانستان او هند په لومړني ټیسټ لوبه کې د هند د کپتان او نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي د نه ګډون په اړه لیکنې خبرې کړې دي. هندي ورځپاڼو لیکلي چې د دغه هیواد کرکټ بورډ د شنبې په ورځ ویرات کوهلي ته اجازه ورکړې چې په اګست کې انګلستان ته د ټیسټ سیالیو لپاره تر تګ د مخه په کورنیو سیالیو کې ولوبېږي. د دې معنا دا ده چې کوهلي به چې د نړۍ په کچه تکړه لوبغاړی دی د افغانستان په وړاندې په ټیسټ لوبه کې برخه وانخیستلی سي. دا مسابقه به چې د جون له 14 متر 13 په بنګلور کې کیږي له هغه وخت وروسته چې د افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی لومړنی ټیسټ مسابقه وي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ.
ګوګل په انټرنیټ کې د دروغي خبرونو د مخنیوي لپاره په درو کلونو کې 300 میلیون ډالر لګوي. ګوګل د چیري اونۍ د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دروغي خبرونو سره د مبارزې لپاره د ژورنالیزم د کیفیت په نوم د 300 میلیون ډالرو په ارزښت یو پلان لري. د ګوګل د سوداګرۍ د چارو مشر فیلیپ شیندلر وایي ډیره ګرانه شوې چې په آنلاین دنیا کې د کار او ناکاره ترمنځ څوک توپیر وکړی شي. د ټکنالوژۍ چټکه وده د خبری صنعت په ګډون ټولو برخو ته چیلنج دی. ګوګل خپل پلان ګوګل خبری نوښت وباله ویل چې پر دې پلان به په درو کلونو کې 300 میلیون ډالر ولګیږي. د کمپنۍ په عین حال کې ویل چې خپل خبری شریکانو ته 12 میلیارد او 800 میلیون ډالر ورکړي او هر میاشتې خبرونکو ویب پاڼو ته د 10 میلیارډ کلیکونو لار هواره کړې ده. په ورستیو کلونو کې پر ډیرو کمپنیو د جعلي خبرونو د خپرېدو په خاطر انتقادونه زیات شوي دي. دا ډول انتقادونه په ځانګړي ډول د امریکا د ولسمشرۍ له وروستیو انتخاباتو وروسته زیات شول. ګوګل غواړي د ډي ان فو په نوم یو نوی لابراتوار جوړ کړي. دا لابراتوار به د کره او ناکره خبرونو تفکیک کولی شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوریده روان خبرونه په دوهمه نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او دغه راز حقیقت څه دی خو اوس چې اته بجې او دیرش دقیقې دی پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د کابل شهر د حضوري چمن په پرونی چاودنه کې یو تن وژل شوی او دیارلس نور ټپیان دي. د دې حملې هدف د افغانستان د مدني ټولنې د یو شمیر فعالانو پرلتو چې د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په هیواد کې د ځینو نادودو خلاف پیل کړی دی. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر سید علي نقي کمال خرازي وایي چې په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې افغانان یې مشیا او ملاتړ وکړي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلې نن یک شنبه د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په پایلوب کې مخامخ کیږي. دا مسابقه د زیمبابوې په مرکز هراري کې کیږي. د پاکستان یو محکمه پرون شنبه شل کسانو ته چې د یوې سوي شزي او د هغې د میړه د سوځولو تور ور باندې لګیدلې وو برعت ورکړ. د امریکا په فلوریدا ایالت کې لسګونو زرو کسانو پرون شنبه هغه شونځي ته نږدې اعتراضي غونډه وکړه چې څو ورځې مخکې زیات شمېر شونکي او زده کوونکي د یو واستوال لوري په ډزو ووژل شول. په افریقا کې د امریکا د پوز قومندانی وایي په لیبیا کې د دوی د ځواکونو په هوایي حمله کې دوه تیرورستان وژل شوي دي او د پاریس په آیفل برج، د لندن په بیگ بن، د مسکو په سور میدان او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې تیره شپه برېښنا په دې هدف قطع شوه چې د خلکو پام د اقلیم بدلیدو ته واړوي. مخکې تر دې چې تاندې څنګه او حقیقت سره در وبرو، لومړی یو بل موضوع. د ترکیې پوځي سرچینو پرون شنبه وویل په سوریه کې د خپلو متحدو وسلوالو ډلو په ملاتړ د سوریې افرین سیمه نیولې ده. د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د ترکیې پوځي ټانکونه په افرین کې ګزمې کوي او د دغه هیواد د سرې میاشتې ټولنې پر خلکو د خوراکي موادو ویش پیل کړی دی. تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د ترکیه پاوز په سوریه کې د خپل پلویانو واستوالو په ملاتړ لتیرو اتوونو راهیسی په افرین کې د کوردی ملیشه ځواکونو پر ضد چې د خلکو د تحفظ ډله یا وای پی جی هم مرتویل کیږي عملیات کوي. د ترکیه حکومت هغوی تروریستان ګڼي او د تیر یک شنبه په ورځ د افرین مرکزی سیمه نیولې وه. افرین د سوریه په شمال ویدیس کې د ترکیه له پولیس سره څرمه پرته ده چې زیات اوسیدونکي کوردان دي او د خلکو د تحفظ ډلې یا وای پی جی په لاس کې و. په افرین کې د ترکیه د پوځ وی سرچینه رویټرز ته ویلي چې د ترکیه پوځ او مرګرو ډلو یې د شنبه په شپه په افرین کې پاتې سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې کړې. د سرچینې چې هویت یې رویټرز خبري اژانس نه دی څرګند کړی ویلي چې په سیمه کې د تلاشۍ عملیات پیل سوي څو خلک په ډاډ خپل کورونو ته ستانه شي. د ترکیه رسمي خبري اژانس اندلو هم ورته رپورت خپور کړی دی. رپورټونه وایي چې د افرین په لار او کوڅو کې د ترکیه د پوز ټانکونه غزمې کوي او د ترکیه د سری میاشتې ټولنې پر خلکو خوراکي مواد ویشلې دي. د ترکیه د سری میاشتې ټولنې مشر کریم کنیک رویټرز ته ویلي هڅه کوي چې خلک عادي ژوند پیل کړي. موږ دلته ګرځنده آشپزخانه لرو او زموږ مامورین په کلیو کې ویشل شوي دي. هغوی خلکو ته تاوده خواړه ورکوي. موږ د ناروغانو پر لېږدولو کار کوو. دلته یوه اساسي ستونزه دا ده چې د تشاک پاکې اوبه له بندونو راځي. نو موږ پر هغه هم کار کوو. لا بل پلاوه د ترکیه د جمهور ریاست وی سرچینه رويټرز ته ویلي چې د هغه هیواد ولسمشر رجب طيب اردوغان د فرانسې ر جمهور رئیس سره د فرین پر وضعیت ټلیفوني خبرې کړي او د فرانسې د ولسمشر انتقادونه یې رد کړي دي. فرانسې په هغه هیوادونو کې چې په فرین کې د ترکیه له پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې د ترکیه د پلمه چې د خپل سرحدي سیمو د امنیت پر اندیشنه لري په سوریه کې د پوځي عملیاتو پیل نشي توجیه کولای.
دی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. نوې کال مو مبارک شه. هله د چې دا کال مو له خوخیو ډک وی. د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې پلمه په دې موضوع غږی کوچی ځوانان څنګه کولای شي ځانته یو کلن پلان جوړ کړي. هغوی چې پلان نه جوړوي او تصادفي مخکې روان وي له کومو ستونزو سره مخ کیږي او که پلان جوړ کړي ګټه به څه وي. په روانه خبرونه کې همدې پوښتنو ته ځواب وایو. دا خبرونه چې زه مسکا هوتکی وړاندې کوم همایون هیواد جوړه کړي.
سوسیما ټاکلی وو ترغو دوه برابر کار وسو.
زبرداسي کومه چې دا شین کاغذ کې ځان تلیکم او د خپل اتاق دیواله به رازړوم او هر ورځ به الهام تر اخلم.
شما باید مطالعه کنید که برای برنامه‌ریزی از کجا شروع کنیم، به کجا ختم کنیم، چه اقدامات باید صورت بگیره.
دا پلان جوړول دی ولار خود په چیر له انسان سره مرسته کوي چې خپل هدفونو ته ورسیږي. هر څوک چې غواړي په ژوند کې بریالي شي نو مهمه ده چې د خپل هر وخت لپاره یو منظم پلان ولري او د همغه پلان په اساس مخکې لاړ شي. پلان له انسان سره د مرسته هم کوي چې په ژوند کنټرول ولري او په خپل ګټه او خوښي وڅرخوي. خو په افغانستان کې لا هم اکثره وګړي د خپل ژوند لپاره پلان نه جوړوي او تصادفي مخکې روان وي. په همدې اړه مو د ټولنیزو شبکو د کارونکو نظرونه پوښتلي. د دوی ځینې نظرونه یوسف زدران راوروي.
نورګل تګابلی کلمه ځان ته پلان جوړ کړی. کال مې په څلورو روبو ویشلې. بیا مې هر روبه کې د دریو میاشتو چارې سنجولې. ورپسې مې میاشتنی او وروسته د هفتې او لاغې وروسته د ورځو پلان ترتیب کړی دی. نجیب الله خان وایي که پلان وي وخت مو بې ځایه نه مصرفېږي. د اهدافو ترلاسه کولو لپاره لازم تدبیرونه نیولی شي. په تیر وخت پسې د افسوس ستونزه به مو حل کړې وي او د ملامتیا څخه به مو ځان ژغورلی وي. د پلان په درلودلو سره مو اهدافو ته ژر رسیدلی شي. ژوند به مو منظم وي. دی وړاندې لیکي هر انسان کال کې باید درې، دوه یا یو لوی هدف وټاکي، لکه مصري کول، ښوونځی خلاصول، کاري مهارتونو ته پراختیا ورکول، اړینې ژبې یادول او داسې نور. عبدالله جاوید لیکي د اهدافو لیکل ډیر مهم دي. دی پوښتي که په چا کې دا جرأت نه وي چې خپل هدفونه د کاغذ په مخ ولیکي، څنګه به یې په عملي ژوند کې د لاسته راوړلو هیله کولی شي. جاوید اوربل بیا لیکي کامیاب پلان اول د پنځو یا لسو کلو لپاره جوړیږي. بیا خپلو هدفونو ته په کتو درې میاشتنی یا سل ورځنی پلان جوړیږي. بیا د درې میاشتنی پلان هدفونو ته د رسیدو لپاره څلیرویشت ساعته پلان جوړیږي. کامیاب کسان هغه دي چې د خپلو راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو لپاره پلان ولري او عملي کار شروع کړي. او په پای کې توفیق صحاک لیکي بے پلان ژوند بے هدف ژوند دی. او هر هغه څوک چې بے هدف ژوند کوي تل به له ناکامیو سره مخ وي. پلان او هدف لرل په ژوند کې د بری یو لوی راز دی. هدف وټاکئ او هدف ته د رسیدو لپاره اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه ولرئ. درنو اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ د تاندې څانګې خپرونې په اړه خپل نظرونه راته پرېږدئ نو زموږ پته ده facebook.com/تاندې څانګې.
دا چې ولې په افغانستان کې د پلان جوړولو فرهنګ نشته، اکثره ځوانانی سبب اوسنی حالات ګڼي چې سړی پکې دا پرېکړه نشي کولای چې کله او چیرته باید کوم کار وکړي. حیران مومن د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې ډېر څه یې په ذهن کې دي، خو وایي حالات مناسب نه دي ځکه همداسې ګرځي.
تروس پوری خو کم کار نسته د کار په برخه کې داس فکر کوم چې تر تر ډیر لم پرانونه ډیر لرمه خو نس کولای سم ګ عملی کو د عمل کول لپاره موږ داس نس کولای د جرأت نس کولای سم عملی کو په دې خاطر چې اوزا او د شرایط دوالته استلې دوالته اور کړی یو پلان نس جوړول دي ځان په برخه کې یو کار باندې اقدام نس کولای سم یو کار شروع کړ ځکه چې حالات سم صحیح نه دي
اغه ملک سهار هغه ځوان دی چې تیر کال ځانته یو پلان جوړ کړی وو او اوس په دې خوښ دی چې خپل هدفونو ته رسیدلی
تر پلان مخکې ما په نظر دا مهمه سړی خپل لیدلورې ځانته وټاکي یعنی که تیر کال پر دغه دوه درې ورځې څلور ورځې وخت کې نو وروسته تفاته وي ما پلان ونیول چې راتلونکی کال باید زه پانتون هم خلاص کړم او په څنګ کې سره باید خپل عاید دوه برابر کړم او په څنګ کې باید دا ټول کارونه پر نو وخت ولاړی دا درې شان اوس ما خپل غلې تورې ورمن ټاکله اوس به دې ته ما بیا پلان جوړول دا وایي څنګه وکم نو غل پر بیا ما لند محل او اوږد محل پلان یعنی اوږد محل منظور مې یو کلن پلان دې هغه مې ورته وټاکل نو هغه او شما هغه پانتون خو خلاص کړ هغه مبکورې مو ټاکل سپی کمپنی هم جوړ وسو یو ټیم هم جوړ وسو او بل اخره د سکه کل سیاغه ورځی بیرته را رسیدي کار هم وخت ولر هاته د مو د خپل دفتر دوه نمائندګان ولاتو خلاص کی نو څه ما ټاکلې وو ترغه دوه برابر کار وسو
ابراهیم ایمان هغه ځوان دی چې تیر کال د یو کار د کولو نیت کړی وو خو دا چې پلان نه ورته جوړ کړی هغه کار ترې پاتې شو دی وایي سکالی پلان ورته جوړ کړی او غواړي خپل هدف ته ورسیږي
ما پروسه کال یو فلان جوړ کړی و چې زه باید په دغه کال کې انګلیسي ژبه زده کم کز دای نه کم او لکه څه باید پرې پوه شو خو بیا د ځینو مصرفیتونو له امله نه وشو نو سکه کال می کوي فلان د اوس می کورس نیولای دی چې زه دغه کار وکم او د ژبه زده کم یوازې پرمان نه کیږي چې دا می ارمان دی زه په دغه کال کې دغه کار کوم باید ټینګه اراده ولري او اراده پلان تطبیقول شي
دا سه هم نه د چګنی ټول ځوانان هدفونه نه لري ډيري لري خو مسله دا وی چې دوی نه لیکي او کله چې لنور مسایل سره مخ شي اصلي هدفونه ترې پاتې شي دا خوست د ټپ هنزي محاصل عبدالوارث بریمن چې پلان جوړ کړی سا کال په خپل ټولګي کې مخکخ شي وای هغه کارونه چې هدف ته پرسیدو کې مرسته ورسره کوي دا یو کاغذ پر مخ ځان ته لیکي او په خپل اتاق کې راځړوي چې هیر نه شي
د دې پلان ته د رسیدو لپاره ما څو ټکي په پام کې نیولې دي لومړی ټکی دا ده چې زه باید ټولګي کې غیر حاضری ونه لرم ورځنې درسونه ته چې کله مونږ په سند کې درس وایو د دې لپاره وخت وټاکم چې مثلا ما ورته 15 ساعته په ورځ کې ټاکلې ده د 15 درسونو ته نو زه ډیر کوشش کوم چې عملی کم کای عملی نه کم بیا دا معنی لري چې زه خپل هدف ته نشم رسیدای نو زه به دا کوم چې دا شین کاغذ کې ځان ته لیکم او د خپل اتاق دیواله به راځړم او هر ورځ به الهام ترې اخلم او د هم دې په مطابق په مخ کې زما
دا غ ملک سهار په باور کا څوک واړی پلان جوړ کړی او خپل پلان کې بریالي شي نو له هغه فری کارونو بندرونو او هسي ګرځیدا څخه ډډه وکړي چې د دوی وخت ضایع کوي
د خپل کار او خپل هدف باید زون ټول برخو ته انتقال شي یعنی کته سوشل میډیا ته راځي هم التم باید ته کار ته تړلې کته غواړي مثلا یو چیرته سفر ولاړ شي دا هم باید ته کار تر کوم کوي تر څو ته خپل کار کې رښتو کې چیرته واده دی بندر د خزنه سمات به څوسي خو یو چوکي خالی نظم ځکه کدل ته پات سم کار ډیر مختزي نو دغه فرای مسائل یا د تورته مسائل چلته ما موجودیت مو نو موجودیت به ځکوار زوم په دې اساس باندې بیا رښتیاتی او تبل اخرات دی ورځی تشبیه ته د ټولو برخو د کار انتقالی
تاندې څنګه د شنبه پورز د مزګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځی د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلی شي
درنو اوریدونکو دا چې څنګه ځانته منظم یو کلن پلان جوړولای شو د پلان جوړولو پر مهال کوم ټکو ته پام وکړو او پلان جوړول مو ژوند څومره منظم کوي په همدې اړه همایون هیواد له استاد شوکت فرهنګ سره چې په خصوصي پانتونونو کې د مدیریت مضامین تدریسوي مرکه کړي د اوریدو بلنه درکوم
خغلې فرهنګ ډېر ځوانان شته چې دوی غواړي ښه ژوند ولري او په خپل ژوند کې کامیاب واوسي خو دوی څنګه کولای شي د ځان لپاره یو کلن میاشتنی یا د یوې اونۍ لپاره پلان جوړ کړي چې په خپلو چارو کې کامیاب شي
فکر میکنم که اکثر ځوانان ما در ابتدای برنامه ریزی دقت کامل ندارن
فکر کوم چې ډېر ځوانان د پلان جوړولو په پیل کې دقت نه کوي ډېر سر پلانونه ځان ته جوړوي چې په عملي کولو کې له ستونزو سره مخ کیږي یو مهم ټکی چې ځوانان باید د پلان جوړولو پر مهال ورته متوجي وي هغه د ژوند
واقعیتونو په پام کې نیول دي. دوی باید خپل ظرفیت او هغه منابع ته چې لري په کتو سره پلان جوړ کړي. هغه ننګونی چې دوی د پلان د تطبیق په وخت کې ورسره مخ کیږي باید وړاندوینه وکړي او تیاری ورته ونیسي. ځوانان باید د پلان جوړولو په خاطر مطالعه وکړي، ځکه پلان جوړول یو ساده نه بلکې یو تخصصي کار دی. تاسو باید پوه شئ چې پلان له کوم ځایه پیل، چیرته ختم او کوم اقدامات باید وشي. کله چې دغه کارونه وشي زه مطمئن یم هغه پلان چې په دې شکل جوړ شي حداقل 90% د تطبیق وړ دی.
70% قابل تطبیق دی.
ځینې ځوانان په دې باور دي چې په افغانستان غوندې وطن کې فردي پلانونه نه عملي کیږي. دوی وایي شرایط ښه نه دي، هماغه وي چې د پلان او کار کنټرول یې له لاسه وځي. دې ځوانانو ته ستاسې مشوره څه ده؟
مدیریت یک بحث به نام کنټرول ده.
مدیریت د کنټرول په نوم یو بحث لري. په پیل، منځ او اخر کې خپل کار باید کنټرول کړو. نو هغه ځوانان چې پلان جوړوي په لومړي سر کې دې خپل پلان کنټرول کړي چې څومره د ده له هدفونو او امکاناتو سره برابر دی. وروسته دې د کار په بهیر کې وګوري چې څایبونه یا نیمګړتیاوې لري. په بل قدم کې بیا کولی شي داسې اقدامات وکړي چې اصلاحي. دا اصلاحي اقدامات مرسته کوي چې د کار په بهیر کې د انحرافاتو مخه ونیول شي او دا ځوانانو ته انګیزه ورکوي چې د پلان پاتې برخه په سم ډول تطبیق کړي،
ادامه برنامه خوده به درستی تطبیق کړي.
ښاغلی فرهنګ، د پلان جوړول د ځوانانو په کامیابۍ کې څومره ونډه درلودلی شي؟
اگر نگویم 100%، حداقل میتونم بگویم که 95%.
که ونه وایم چې سل په سلو کې حداقل ویلای شم چې 95 په سلو کې د ځوانانو په ژوند تاثیر کوي. هغه کسان چې په چانس، تصادف او معجزه باور لري، کده فیصدې لمخې وایم 2.001% هم د کامیاب خلکو په ډله کې نه دي. بریالي کسان هغه وي چې پلان یې درلود او خپل پلان یې عقلاني او منطقي جوړ کړی وي. اوس بریالي مدیران دي، کار کوي او خپل ژوند خوند اخلي. زموږ ځوانان باید د معجزې، تصادف او یا چانس په تمه کیننی، خپل دې د ځان په وړتیاو باور وکړي او داسې یو پلان دې جوړ کړي چې د عملي کولو وسی ولري
او برنامه را طرح کنن که در خور توانمندی شان هست.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې پلان جوړول انسان سره مرسته کوي چې خپل هدفونو ته ژر ورسیږي. که تاسو هم غواړئ چې بریالي شئ، سر له اوسه د یو کال، میاشتې یا اونۍ لپاره مو پلان جوړ کړئ. که چیرې هدف ته په رسیدو کې مو پلان له خنډ سره مخ کیږي، په کار نه ده چې په شا شئ، ښه دا ده چې یو بل پلان ورته جوړ کړئ او له بلې لارې ځان تر خپل مقصده ورسوئ. تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خیچاري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بحثونه تر بل هر وخت ګرم دي. افغان حکومت او د سولې علي شورا بار بار له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او جګړه پای ته ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 20 ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. که څه هم دې ډلې لا تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغان حکومت ځای له امریکا سره خبرو اترو ته تیار دي. خو واشنگتن ویلي چې د سولې پروسه بین الافغاني ده او طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې مذاکره وکړي. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې په همدې مسله غږی ګوزه اکرام الله اکرام او په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومن په همدې مسله د بحث لپاره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس سټوډیو ته رابللې. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړي.
په کابل کې د امریکا سفیر مننه لده چې موږ ته وخت راکړو چې د افغانستان د ځینو مهمو مسایلو په اړه له تاسو سره یو څو خبرې ولرو. غواړم خپلې پوښتنې په افغانستان کې د سولې له پروسې نه پیل کړم. اوس افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په اړه خپله طرحه وړاندې کړه. تاسو دغه طرحه څه ډول ارزوئ؟
فرست آف، ثانک یو فار هاوینګ می ان ټوډی اند فار دی اپورتونټی ټو سپیک ټو یور لسنرز.
لومړی مننه چې زموږ دلته راو
بللم تر څو ساسو لاوریدونکو سره خبرې وکړم. تاسو خپل پښتنې په یو مهمې یا کلیدي موضوع پیل کړي چې د سولې وړاندیز، روغه جوړه او د ستونزو له منځه وړل دي. زموږ په باور د ولسمشر لخوا د کابل پروسې په ناسته کې د سولې وړاندیز شجاعانه او طالبانو ته د سولې په اړه هر اړخیزه نسخه ده. د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر غنی لخوا د سولې وړاندیز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ټولو هیوادونو سیمه ایزو قدرتونو او د هغوی پلویانو لخوا هرکلی شوی دی.
خپل سفیر خو طالبانو تر اوسه پورې خاموشي غوره کړې ده. تاسو دغه خاموشي څه ډول ارزوئ؟
دغه پوښتنې باید له طالبانو مطرح شي چې ولې چوپ دي. موږ د هغوی د ځواب په تمه یو، خو مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هم د هغوی د ځواب په تمه دي.
فکر نه کوئ د چوپتیا تر شا به د پاکستان لاس وي تر څو دا وښیي چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري؟
دا یو فکر او ګمان دی، خو په دې باید فکر وشي چې څه ویل شوي او څه باید رامنځته شي. او دا چې طالبان په سم ډول تصمیم ونیسي او د افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي، ځکه د جګړو د ختمولو او ثبات لپاره د هغوی ترمنځ خبرو کولو ته اړتیا ده.
خو وسلوال طالبانو د افغان حکومت په ځای له امریکا سره د سولې د خبرو د پیل په اړه لیوالتیا ښودلې ده او په ډېرو مواردو کې دوی دغه مسلې ته اشاره کړې ده.
We're aware that that is their preference.
پوهی ګوچی دی ټیکی ته ډیر لومړیتوب ورکول کیږي. خدا چې دوی ولی په کراتو په دې مسله تاکید کوي، باید له هغه یو پختي. زما په نظر طالبان همیش په دې نظر دي چې د افغان حکومت په مقابله کې نه دی ولاړ. خو زما په نظر د افغانستان حکومت د یو منتخب حکومت په ډول چې د خلکو په رائے رامنځته شوی او د طالبان سره د خبرو اترو اساسي مرجع همدا حکومت دی.
اکثر افغانان او افغان حکومت چارواکي په دې ټینګار کوي چې د افغانستان متحدین باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دا سمه ده چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو وړاندیزونه رد کړي دي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې له دې پروسې سره څه ډول همکاري کولای شي؟
کچیر افغان حکومت هر کله او هر چیرې په رسمي او یا هم غیر رسمي ډول وغواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، موږ یې ملاتړ کوو. او د خبرو لپاره د طالبانو د راټولولو په برخه کې بل افغان حکومت سره چې د هرې لارې کا هغه نظامی وي او یا هم بل لارې وي، موږ به یې ملاتړ وکړو. موږ به بل اړخ ته هم پام ساتو تر څو دا یو تلپاتې سوله ووسی. خو په ټوله کې دا پښتنې د افغانانو پورې تړاو لري تر څو په ګډه په دې برخه کې خبرې اترې وکړي.
د 2013 کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان تورن کړ چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي. له دې وروسته د امریکا حکومت پر پاکستان د فشار لپاره پر اسلام آباد ځینې پوځي مرستې بندې کړې، خو د پاکستان په چلند کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. که چیرې پاکستان هم دې چلند ته دوام ورکړي، نو د امریکا بل اقدام به سوي؟
If Pakistan continues the same way, what will be the next step?
Well, I don't want to get into hypotheticals.
دا چې په دې برخه کې به څه ځانګړی اقدام کیږي نه غواړم پاړی ډیر معلومات ته ولاړ شم. خدا وایم چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان لخوا ښه همکاري او قوي هڅه زموږ د اساسي ستراتیژۍ یو برخه ده. موږ تر یو ځای د همکاري شاهد وو. خدا زموږ او د افغان حکومت لپاره کافي نه دي، خو موږ د بیلابیلو لارو نه غواړو چې پاکستان دې ته وهڅوو چې په رښتینې ډول وښایي چې تروریستان په هغه هیواد کې نشته، او دا باید موږ ته ثابته کړي.
پاکستان اوس مهال د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی تر څو د افغانستان په وړاندې خپل تګلاره بدله کړي او د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. خو اسلام آباد هڅه کوي چې روسیه، چین او ایران ته ورنږدې شي. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا دا وضع لا نه پیچلی کوي؟
Well, I think it's important to note that Pakistan
مهمه دا چې د نورو ملکونو په ګډون پاکستان، چین، ایران او روسیې هم د کابل پروسې په ناسته کې د طالبانو سره د خبرو او سولې په اړه د ولسمشر غنی له خبرو ملاتړ وکړ. نو دا چې د سیمې د هیوادونو دریز په دې برخه کې څه ځای لري، په دې اړه باید اندېښنې نه وي موجودې. زه د تاشکند په ناسته کې طالبانو ته د یو بل قوي وړاندیز په تمه یم، او طالبانو ته دا مهمه ده چې دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. کنه نو طالبان با د افغان امنیتی ځواکونو له خوا له سخت غبرګون سره مخ شي.
After one and a half decade, so Russia
and روسیا ایران د افغانستان په جګړه کې خپل کېږي او روسیا هم له دې عمل اندېښمنه ده چې په افغانستان کې داعش فعالیت لري. فکر نه کوي د روسیې په لاس وهنه یا مداخله سره به د تروریزم په وړاندې مبارزه لا اوږده او پیچلې شي.
په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د هر بهرني هیواد مداخله باید د افغان حکومت په ملاتړ ترسره شي، خو تر کومه ځایه چې زه پوهېږم افغان حکومت روسیې یا ایران ته د دې اجازه نه ده ورکړې. موږ د روسیې او ایران له لوري یو شمیر تورونه اوریدلی چې وایي امریکا او یا هم د هغوی شریکان د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مسؤلیت لري چې دا حقیقت نه لري. په حقیقت کې موږ د افغان حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو سره مو ډیر کار کړی تر څو د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مبارزه وکړي، خو له بده مرغه چې روسیا او ایران غواړي چې د دې خبرې له بیان سره د سوریا او عراق په شمال کې د داعش د ظلمونو او وحشت له مسؤلیتونو نه اوږي خالي کړي.
Syrians and other people by Daesh in northern Iraq and Syria.
خو افغانانو سره دا ویره موجوده ده که چیرې روسیه مستقیما په دې جګړه کې ښکېل شي نو افغانستان به په یو دویمه سوریه بدل شي.
Well, Russia couldn't be involved here.
روسیه نشي کولای په دې کې داخله شي تر کومې چې افغان حکومت هغوی ته بلنه ورنکړي او زه هیله من يم چې روسیه په پټه له کومې ډلې ملاتړ ونکړي.
دا نوروز په درشل کې غواړم افغانانو ته ساسو پیغام ولرم که سهم وړاندوینه داخه چې یو ځل بیا به جګړې تودې شي. طالبانو هم د جګړې لپاره تیاری نیولې دي. تاسو څه پیغام ورکول غواړئ افغانانو ته؟
Well, I know it's been a very painful year for many Afghans.
خو هیګم چې سخ کال بد افغانستان لپاره د ننګونو او تاریخوالي ډک کال وو. خو دا راتلونکي لپاره زموږ هله داد چې د سولې او کال ووسی. دا د هیواد خلک د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغوی د شریکانو په ملاتړ کولای شي د داسې یو هیواد په جوړولو فکر وکړي چې ټول اتباع پکې وکولای شي په یو آرام او د سولې سمیمیت او عزت په فضا کې ژوند وکړي. په ځانګړي ډول د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. خود افغانستان د خلکو لپاره په راتلونکي کال کې یو هیله ده چې موږ د دې هیواد د خلکو لپاره لرو او مخکې له مخکې ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم.
سو آی وود جست ان کلوزینګ سې نوروز مبارک.
ټینک
یو ویری مچ. ټینک یو. تشکر. ستم ګرا خو وطن میورانه وې قصور میسا
نن زکا به اسره یو تخبل چا تیرا خوخ دا چا ملکن دا چا پایتا خوخ دا سوک بیسا سوک بیسا خوخ وی زمادا ٹولا 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 پختن خوخ وخ دا زمادا ٹولا 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 پختن خوخ وخ دا شم کلاما زرد شم کلاما د پختو سندر ولی کا بیا د پختن خوا د جگ غرو سندر ولی کا زرد شم کلاما د پختو سندر ولی کا بیا د پختن خوا د جگ